مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو ځوان شاعر د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنی ریپورت ولرو، بیا به له کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواري سره د افسانې یا کیسې په اړه د مرکې لومړۍ برخه ولرو، او په اخیره کې به د یو ځوان شاعر په غږ کې ترنم ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو که یو لور ته په جلال آباد کې د کتابونو د چاپ لړۍ دوام لري، نو بل لور ته یې د مخکتونو غونډې هم جوړیږي. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د ځوان شاعر او ژباړونکي بختیار سایل د دویمې شعري ټولګې په خپلو زړونو باندې خیال ښه دی مخکتنه وکړه چې حال یې په دې رپورټ کې درکوو. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوان شاعر ژباړونکي او ژورنالیست بختیار سایل د دویمې شعري ټولګي په خپلو زړونو باندې خیال ښه دی مخکتنه وکړه. د مخکتنې دې غونډې ته په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کونړ، لغمان، کابل او خوست ولایتونو څخه هم لیکوال راغلي ول چې ځینو یې د بختیار سایل په شعرونو مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د یو شاعر منزل په اصل کې د ادب او فرهنګ منزل دی.
دا ګټه یوازې ساحل ته متوجه نه ده، ځکه د ساحل په لمانځنه کې د پښتو ادب لمانځنه ده، او په دې برخه کې چې کوم قدمونه پورته کیږي د هغې قدردانی ده. دغه ځوانان چې نن دلته په دې ځای کې ناست دي خامخا یو تړاو لري د فرهنګ سره. د دوی په څیرو کې دغه شاعرانه احساس او مینه، هغه سایکولوژیکي اثرات معلومیږي. نو هر یو دا توقع پیدا کوي چې زما کتاب چې راووتو هغه ته به یو غونډه جوړوي. موږ په داسې ځوانانو ویاړو چې د فرهنګ په برخه کې د ژوند ابعاد ډېر مختلف دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیات تو په هنزي استاد لال پاچا ازمون هم یو له هغه چې د سایل په کتابي مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
د بختیار فکر او خیال غزونه کوي. بختیار د ساحل په غاړو کې د سمندر څخه پیش مری او خپل فن تتري شور اخلي. د فن هر څپه د سمندر لغلی څپې سره په یو آهنګ کې لخلي راوځي او پر پټ شور د زړونو رګونه ترنګوي. د ژوند سندرې وایي، د ناهیلۍ ورتړي او د خپلې مینې او خپل هوډ رون اظهار کوي. ګلابونه دې په لاس کې اغزي شوي، ورځ به راشي چې اغزي درته ګلاب شي.
الیاس وحدت چې د مخکتنې دې غونډې ته له خوست څخه راغلی و په خپلو خبرو کې وویل چې د ساحل زیرکتیا د هغه په شعر کې له ورایه څرګندېږي.
د شاعرانو په منځ کې چې ډېر زیرک وي زما په فکر هغه ښه شاعر هم وي. د ده په شعر کې د ده زیرکتیا معلومېږي. یو څوک چې ډېر اجتماعي خواص ولري د هغې شاعري هم ډېر مؤثره وي، په انسان باندې ډېر تاثیر کوي. ساحل صاحب سره تر هغه ځای چې زه بلد یم د ښه شاعر هغه ځانګړنې په ده کې شته.
د لغمان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد یحیا یعقوبی د ساحل په شعرونو لیکلې مقاله ولوستله چې یوه برخه یې دلته رااخلو.
ساحل په شعر کې یوازې د خپلې پوهې له برکته را مقام نه دی ګټلی، بلکې ده سره بخت هم یاري کړی. د ده د خپلې خولې خبره ده چې له الهام پرته شعر نشي لیکلی او نه هم په وچ زور کله ځان ستړی کړی. دا ادعا هله سړی قانع کوي چې د شعر دنیاګۍ ته یې ورشي. له الهامه پنځېدلې شاعري، شرنګېدلې موسیقي لري او د ساحل شعر له دې جماله مالامال.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي ویان احمد ضیا عبدالزی په خپلو خبرو کې د ساحل ژورنالیستیک اړخ ته تم شوی و. نوموړي وویل لکه نه چې ساحل ته د خبرونو د برخې مسؤلیت ورسپارل شوی، د ویاندویانو کاری اسان کړی دی.
دوستان بډیر خبر وی چې د ننګرهار په ملي رادیو ټلویزیون کې زه او ساحل صاحب سره همکاري لاغه وخت نه چې د ننګرهار ټلویزیون کې په دنده ګمارل شوی دی. د خبرونو په جوړولو کې ډیر تغییر راوسته دی او تاسو باور وکړئ چې دغه تغییر نتاقانو سره چې په خپل د خبرونو نتاقمه ډیر مرسته کړې ده چې موږ په ډیر اسانۍ سره وایي، ځکه چې ښه ولیکل شي هغه ښه لوستل کیږي.
بختیار سایل په خپلو خبرو کې د ختیځ ادبي بهیر لیارانو مننه وکړه چې په مقالو او ویناوو یې ونازولو.
الله تعالی نه ډیر شکر ادا کوم چې هغه څه چې ماته نه غوښتي دي دغه نه ماته ډیر څه را کړی دي. داسې ملګری خدای را کړی دي چې یما د سترګو پرپو د سترګو په اشاره باندې هغوی پوه شوي دي. دغه نن غونډه هم تاسو د ملګرو د پیرزوینې هغه نښه وګڼئ. زه منمه چې ما کوم کتاب چې دلته تاسو د هغې په اړه خبرې واورېدي دغه خبرې به یو څه اضافه خبرې وي او د ملګرو پیرزوینه ده. زه دا منمه په کتاب کې کمزوریانې ډېرې زیاتې دي. دا وعده در کوم چې په راتلونکي کې به زه د لا
بختیار سایل چې د تیرو لسو کلونو راهیسې شاعري کوي تر دې دمه یې په یاد کتاب سربیره د سکون په نوم شعري ټولګه په کشمالو کې مې حلال کړه او ورکه د کور کلي یاریشه په نومونو یې د ټپیزو کتابونه خپاره کړي. د شوګیرو په نوم یې فیل بدیها یا سملاسي مشاعري راټولې کړي او خپرې کړي چې په ډېرو مشاعرو کې یې خپله هم ګډون کړی او د سبا به بیا غېږې له درشم په نوم یې له پارسي ژبې څخه یو ناول هم پښتو ته راژباړلی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عبدالوکیل سولمل شینواری که څه هم له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې له هېواد بهر استوګنه غوره کړې خو له هېواد سره یې ادبي او کلتوري رشته نه ده شلولې. په دې وروستیو کلونو کې چې په لندن کې له خپلې کورنۍ سره میشتې د افسانو یا لنډو کیسو څو ټولګې خپرې کړې چې ځینې یې په انګریزي ژبه هم ژباړل شوي او لا یې هم قلم له ګوتو نه دی غورځولی او لکه څنګه چې یې له ادب سره رشته قایمه ساتلې داسې یې له وطن سره هم خپله رشته نه ده شلولې. په کال کې یو ځل وطن ته راځي او د ټولنیزو چارو د پاللو تر څنګ پېښور، کابل او جلال آباد کې فرهنګي یارانو ته سر ورښکاره کوي. تېره اونۍ جلال آباد ته راغلی و چې په لنډه کیسه یا افسانه مو درغږولې چې د لومړۍ برخې اورېدو ته مو رابولم. ښاغلی عبدالوکیل سولمل شینواری صاحب، تاسو د تېرو دریو لسیزو راهیسې د پښتو ادب د افسانی یا لنډی کیسی د پاره مټی رانغښتی دي او تر دې دمه مو د پام وړ کار کړی دی او څو کتابونه مو هم چاپ کړی دي. کاول د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو ته دا لنډه کیسه لږ تعریف کی.
لنډه کیسه لکه څنګه چې له نامونه بریښي د داستان لنډ ژانر دی، یوازې د کلماتو له مخې نه چې محدودی لنډ په دې معنا چې د کرکټرونو محدودیت له مخې او د پیښو د محدودیت له مخې. دلته د ناول او یا رومان په څیر معنې ډیر کرکټرونه او ډیرې پیښې دلته گنجایش نشته.
تاسو څنګه لنډې کیسې ته مخه وکړله؟
هر څوک یو ژانر چې انتخابوي، زه په دې نظر یم چې یو څه ماتره په ځان کې ویني، بیا د هماغې توانایي له مخې خپلې تجربې کوي. ما په ځان کې دغه توانایي ولیده چې زه لنډې کیسې لیکلی شم. کله چې په دې پوه شوم بیا د لنډې کیسې مې خپلې د وتلو افغاني لیکوالو ولوستلې، هم د پښتو ژبې هم د دري ژبې د لویو لیکوالو، همدارنګه مې د نړیوالو ادبیاتو مطالعه هم شروع کړه. د ډېرو وتلو کلاسیکو لیکوالو آثار مې که لنډه کیسه ده که اوږده ناولونه دي هغه مې ولوستل، او په د دې سره څنګ کې د لنډې کیسې په باب باندې کومه تیوري چې معمول وه هغه مې هم ولوسته، او په دغه بڼه مې ځان د لنډې کیسې د لیکلو جوګه کړه.
شینواری صاحب، تاسې د لنډې کیسې د تیوري خبره وکړه. سباندې یو نیم سل کاله به کېږي چې د لنډې کیسې دپاره تیوري لیکلی شوې ده خو نن هم د استفادې وړ ده. داسې فکر نه کوئ چې په اوسني وخت کې د لنډې کیسې یا افسانې دپاره د نوي تیوري ضرورت دی؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، څه له پاسه یوه نیمه پیړۍ کېږي چې هم لنډه کیسه باب شوې او هم د لنډې کیسې په باب باندې تیوري. لکه څنګه چې د ادبیاتو هره برخه د بدلون په حال کې ده، پرمختګ په حال کې ده، همداسې تیوري هم بدلون مومي. هیڅکله لنډه کیسه تیوري هغه چې یو نیم سل کاله د مخه وه هغه د هماغه وخت د کیسو دپاره جوړه شوې یا تبین شوې وه. لنډه کیسه د کلونو په تیریدو سره خپل شکلونه بدلی او د هماغه شکلونو مخې ورته نوې تیوري پیدا کی. یو وخت ریالیزم و، بیا د هغې نه وروسته نور ژانرونه منځ ته راغلل. نن سبا کې ډېر معمول فوراً دلنډ کیسی چې دی هغه کوټګر ریالیزم یا جادوئی ریالیزم دی چې ډیر کشش لري او خوخون کی لري او داوی آثارم په پراخه کچه په نړۍ کې مطالعه کیږي.
که دغه جادوئی ریالیزم لږ وضاحت وکړي دا څنګه کیسی وي؟
دا د روختیا او افسانو او تخیلاتو یو ګډوله ده، لکه پخوا چې موږ د خاپیریانو کیسی ویل، د دیوانو کیسی ویل، دا په همدغه فورم کې نننی واقعیتونه رانغاړي او کیسه کوي.
شنواره صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې خو به په دې تیرو دیرشو کلونو کې د پښتو د ځوانو لیکوالو بېلابېلې افسانې لوستې وي، څنګه ارزوئ؟
زه یوه عمومي خبر تاسو ته چې وکړم هغه دا ده چې دې کې شک نشته چې موږ په دې ځوان نسل کې ښه کیسه لیکوال لرو، خو سره له دې هم که د زموږ د شعر سره یې سړی پتله، که د شعري بهیر سره، بیا هم زموږ کیسه زما په ځانګړي نظر باندې وروسته پاتې ده. موږ هغسې شاعران چې کیدای شي هغه شعر د سیمې نمونې شي، هغه دغسې شعرونه ستا چې هغه کیدای شي نړیوال شي، او هغه انځورونه چې دوی زموږ د دغه روانې تراژیدۍ وباسي، زموږ دغه حالاتو کوم ترسیم چې کوي، کیسه هغسې نه ده. خو سره له هغې هم د پخوا په پرتله لنډه کیسه ښه شوې ده، او ځینې داسې لیکوال شته چې کیدای شي که ټولې کیسې نه، ځینې کیسې کیدای شي چې د سیمې د لیکوالو د سیالۍ جوګه شي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، د وکیل شینواری د مرکې دویمه برخه به په راتلونکي خبرونه کې در واورو. اوس به ځوان شاعر میرویس انتظار ته غوږ شو چې خپل غزل راته په ترنم کې اوروي.
سحر باد ٹول کال کوٹی ڈنگے خکارے دے، سحر باد ٹول کال کوٹی ڈنگے خکارے دے، وے باورو کاچ بے لتا بدرنگے خکارے دے، چستا درات لو زیرے ون من من گٹے دما ون خو چبیلتا بدرنگی خکار دے، زسو سو زل رغلم چپ خلا شو انتظارا، و خستاستر کی بہر وقت پ جنگ خکار دے، خستاستر کی بہر وقت پ جنگ خکار دے، وے باورو کا چبیلتا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.